به وقت کابل شد. اسمت ساروان را در استودیو با خود داریم. خوش آمدید ساروان صاحب.
سلامت باشی ستاره مشه نعیمی صاحب، قدرمنو اوریدونکو تاسته هم سلامونه. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي اوري چې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې په سلګونه قانونه چې خپل سرو کسانو او د دولت وستوالو مخالفانو کیندل د کیندنې مخه یې نیولې ده. د دې او نورو موضوعاتو د تفصیل تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه. د هرات پر شپږمې امنیتي حوزې په وستوال برید کې د دوو ملکانو په ګډون 15 تنه وژل شوې دي. ازبکستان وایي د افغانستان د سولې لپاره سیمه ایزه اجماع په پراخېدو ده، او امریکا د نوم د بدلېدو لپاره د مقدونیا د پارلمان پریکړه وستایله. د خبرونو تفصیل. د هرات پر شپږمې امنیتي حوزې د وستوال برید په نتیجه کې درې پولیس او دوه ملکی وګړي وژل شوي دي. د هرات امنیه قومندان جنرال امین الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې درې تنه برید کوونکو تیر ماښام لومړی د دې امنیتي حوزې د دروازې پر ساتونکو ډزې وکړې او وروسته ودانۍ ته ننوتل. د هرات ولایت پر شپږم امنیتي حوزه برید د تروریستانو لخوا شوی چې یو موټر بم یې له ځان سره راوړی و. دوی لومړی د حوزې پر ساتونکو ډزې وکړې. ښاغلی امرخیل دا هم وایي چې برید کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د افغانستان د عدلی وزارت وایي د څه باندې 1200 ټولنیزو ادارو د فعالیت جوازونه یې لغوه کړي دي. د عدلی وزارت ویان امان ریاضت تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغو ټولنیزو ادارو خپل اجازه لیکونه نو تمدید کړي ځکه یې دا اقدام کړی دی. 1287 نهاده که در وزارت عدلی مسلمی افغانستان دیوی 1208 اداری چه در افغانستان پا عدلی وزارت که ثبت وی اکثر ای پا طولنیزو اتحادیو سازمانونو و بنسرتونو و همدار از شوراگانو که شاملی وی. در عدلی وزارت دویان پا وینا حقا طولنیز بنسرتونه چه در فعالیت در جواز لخدمی دو سخه تر شپج و میاشتو پوری در وزارت مراجع و نکری در قانون لمخی در فعالیت اجازه لغوه کیشی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د سولې لپاره سیمه ایزه اجماع د پراخېدو په حال کې ده. عبدالعزیز کامیلوف د شنبې په ورځ په سمرقند کې د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره د لیدو په مهال دا خبره وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې ښاغلی کامیلوف ټینګار وکړ چې هیواد یې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د سیمې او نړۍ د هڅو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت له عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر سره خبري کړې دي. مایک پامپیو تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له جنرال میلر سره په افغانستان کې د دوی د پوځي او ملکی متحدو ټیمونو او هم د زلمی خلیل زاد په مشرۍ د افغانستان د سولې پروسې د ملاتړ پر هڅو خبري کړې دي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د مقدونیا د پارلمان د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې د دغه هیواد د نوم د بدلون په اړه یې کړې ده. د مقدونیا پارلمان چې د مقدونیا د نوم له بدلون سره مخالفت درلود د جنوري پر 11 له صدر اعظم زوران زایف سره تر درې ورځنیو خبرو وروسته موافقه وکړه چې د دغه هیواد نوم د شمالي مقدونیا پر جمهوریت بدل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون شنبه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د مقدونیا مشرانو د نوم د بدلون پر سر د اختلافاتو د هواري لپاره خپل لیدلوری او جرأت وښود، او دا به دغه هیواد ته لاره هواره کړي چې په ناټو او اروپایي اتحادیې کې د شمالي مقدونیا جمهوریت په حیث قانوني ځای ترلاسه کړي. یو اتلس کلنه سعودي نجلۍ چې ویل یې که سعودي عربستان ته بیرته وګرځول شي و به وژل شي کاناډا ته ورسېده او د پناه غوښتنه یې وکړه. د دې ښځې چې راحت محمد القانون نومیږي قضیې وروسته له دې په نړۍ کې ځان ته پام واړاوه چې هغې په ټولنیزو رسنیو کې کمپاین وکړ. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیره کریستیا فریلند پرون د تورنټو په نړیوال هوایي ډګر کې د هغې هرکلی وکړ. القانون له خپل هیواد څخه لومړی کویت او بیا بینکاک ته لاړه. د بینکاک ته هوایي ډګر له یوه هوټل څخه یې په دې خاطر له وتلو انکار وکړ چې د دې په وینا بیرته سعودي ته استول کیږي. د جمعې په ورځ د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو اعلان وکړ چې هیواد یې حاضر دی چې دې سعودي ښځې ته پناه ورکړي. زموږ اخله ازادي راډیو اوري. په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د مصر امنیتي ځواکونو د دغه هیواد په جنوب کې د عملیاتو پر مهال شپږ تنه سخت دریځې اسلام پالي وژلي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې پولیسو د شنبې په سهار د تښتېدلو تروریستانو یو پټنځای د سوهات ښار په یوه غرنۍ سیمه کې په نښه کړ. خبر زیاتوي پولیسو په دې عملیاتو کې وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي دي. په خبر پاڼې کې همداراز راغلي چې دغو مشکوکو کسانو تروریستي بریدونه پلان کړي ول. د تروریستي برید جزئیات په خبر پاڼه کې څرګند شوي نه دي. د پولیسو د مرژوبلي راپور هم نه دی ورکړی شوی. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. ساعت 8:05 دی. دروانه خبرونه په دوام کې. د قانونو وزارت وایي د هیواد په نږدې 650 برخو کې د قانونو د غیر قانوني کیندنو مخه نیولې.
داسې نقطې هم شته چې په همدې سایټونو کې بندې شوي چې هغه د وسلوالو مخالفینو سره وي، او په دې کې داسې سایټونه هم شته چې هغه کې زورواکي داخل وو.
د کورنیو چارو وزارت وایي نور امنیتي ارګانونو پرته څوک د درنو او نیمه درنو وسلو د ګرځولو حق نه لري. د کونړ ځینې مشران شکایت لري چې حکومت د ځنګلونو د وهونکو مخه نه نیسي.
دا یوازې د دې ادارې لپاره سیاسي بدنامي او امنیتي بدنامي نه ده، بلکې په مجموع کې موږ په نظام باندې بې اعتبار یو.
کابل د کابل والی وایي چې په زرګونه جریبه مځکه یې له غاصبانو راګرځولې ده. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څانګې او حقیقت سره د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویل شاوخوا یو کال راهیسې په څباندې 1580 سیمو کې د غیر قانوني استخراج مخه نیول شوې ده. دغه وزارت چارواکي وایي د هغه سیمې وي چې د استخراج چارې پکې آسانه وي. دا څرګندونې داسې مهال شوي چې د افغانستان په ځینو برخو کې چې د هیواد مهمې طبیعي زیرمې پکې دي، د دولت وسلوال مخالفان او یا هم سیمه ییز زورواکي واکمن دي. د دې موضوع تفصیل فریبا ساحر وړاندې کوي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي په دغه 1504 اتیاسیمو کې د غیر قانوني کیندونو او استخراج چاري د قانونو د خوندیتوب کمیټې لخوا درول سوی دي. دا هغه کمیټه ده چې له شاوخوا یو کال راهیسې د ولسمشر د حکم پر اساس د قانونو د خوندیتوب لپاره جوړه سوې ده. مشري د قانون وزارت کوي او د امنیتي ارګانونو په ګډون نورې بیلابیل ادارې غړیتوب لري. د قانون وزارت ویان عبدالقدیر مدفی د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمیټه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د خپل کار لا پایلې د غسیمې تړلې دي.
په دې کې هم ساختماني مواد و، هم صنعتي منرالونه و، او هم نیمه قیمتي ډبرې، تزئیناتي ډبرې چې هغه مجموعه استخراج دغه ډېر اسانه ده. او هغه برخو کې استخراج شوی ده کوم برخو کې چې ډېر اسانتیاوي، مثلا د ډبرو سکرو برخه کې هم مخنیوي شوی، یعنی په ځینو ساحو کې د رکشوي له تاریخه دوی د سرو زرو استخراج کې چې دغه کې هم د رکشوي مخه نیول شوی ده.
د قانونو او پټرولیم وزارت ته معلومات پر اساس دا 1504 سیمې په کابل، پروان، غزنی، کندهار، ننګرهار، لوګر، میدان وردګ، جوزجان، بغلان، تخار، بدخشان، کاپیسا او نورو ولایتونو کې موقعیت لري. د دغه وزارت چارواکي وایي دا لړۍ دوام لري او ځینې نورې سیمې هم په نښه کړي دي چې د غیر قانوني کیندنو مخه به پکې ونیول سي، خو ډېر جزئیات یې ورنکړل. دا چې په دغو غیر قانوني کیندنو کې تر ډېره کومو کسانو لاس درلود او برخلیک یې څه دی، شغلي مدفي زیاته کړه.
داسې نقطې هم شته چې په همدې سایټونو کې بندې شوي چې هغه د وسلوالو مخالفینو سره وي، یعنې بشپړ کنټرول لاندې راغلي وسلو قانون وزارت. په دې کې داسې سیمې هم شته چې هلته انفرادي استخراج کې دی، یعنې ولس د خلکو له لوري کې، او په دې کې داسې سایټونه هم شته چې هغه کې زورواکي داخل او زورواکو نه راځي. بدون شک ځینې کسان پکې نیول شوي. امنیتي ارګانونه په دې کې باید واضح هغه افراد نومونه واخلي او هغه اشخاص هم واضح کړي چې څوک دي.
د شغل مطفی په خبره د قانون وزارت د ستراتیژي لمخې د عامو خلکو سره چې په خپل سر کیندنه کوي د رسمي کوچنی قراردادونو تدبیر نیول سوی څو هم د قانون وزارت وکولای سي له همدې لارې اوی تر لاسه کړي او هم څارنه پرې ولري او په عین وخت کې خلکو ته کاري زمینه برابر سي. د قانون وزارت ویاند ویل چې په تیرو شاوخوا یو کال کې 312 عامو وګړو سره د رسمي قراردادونو ژمنې سوي دي څو له غیر قانوني کان کیندنو لاس واخلي.
و موریدل چې د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت وایي چې له شاوخوا یو کال راهیسې په څه باندې 580 برخو کې د غیر قانوني کیندنو، البته د قانونو د غیر قانوني کیندنو مخه نیول شوې ده. د کابل والی بیا وایي چې په دې ولایت کې شاوخوا 10,000 جریبه ځمکه له غاصبانو راګرځولې او د 15,000 جریب ځمکې د غصب مخه نیولې ده. یعقوب حیدری چې پرون په کابل کې د خبریالانو سره خبري کولې همداراز وویل چې په غصب کې د پارلمان اداري پلاوی هم لاس لري. د دې موضوع جزئیات رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
د کابل والی وای چې په دغه ولایت کې د غصب شوی ځمکو دراګرځولو او د نورو ځمکو د غصب د مخنیوي لپاره چټک اقدامات پیل سوي دي. یعقوب حیدری چې د شنبه په ورځ د روان مریض کال د لاستراولنو په اړه له خبريالانو سره معلومات شریکول وویل چې په تیرو لسو میاشتو کې شاوخوا 10,000 جریبه ځمکه له غصبینو راګرځول سوي او د زرګونو نورو د غصب مخنیوي سوي. هغه وای په روان کال کې شاوخوا 10,000 جریبه ځمکه له غصب نه راګرځول سوي او له 15,000 جریبه نزده زیات ځمکه د غصب مخنیوي سوي. د غصب تر شا د پارلمان د غړیو او حتی د اداري پلاوي هم لاسو. دوسیه بشپړې سوي عدلي او قضایي ادارو کې تعقیب کیږي. ښاغلی حیدری زیاته کړه د غصمکه په قرهباغ، شکردره، چهراسیا، باګرامیو او د سبز ولسوالۍ کې غصب شوی وي چې په تړاوي یو شمېر کسان نیول شوي هم دي. دا چې په کابل کې په څه اندازه ځمکه غصب شوې د کابل والی په اړه معلومات ورنه کړل، خو ټینګار یې وکړ چې د غصب شوې ځمکو د بیرته راګرځولو لپاره قوي ژمنه موجوده ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني شاوخوا 20 ورځې وړاندې یوې غونډې ته ویلي وو که د ځمکو غاصبین هر څوک او په هر موقف کې وي محکمې ته به کش کیږي او په 20 کاله بند به محکومیږي. ښاغلی غني همدارنګه ټینګار کړی و چې له دولتي ځمکو څخه باید د ښاري ودې لپاره ګټه واخیستل سي. د افغانستان د ځمکو د سروې اداره وایي چې د افغانستان په شاوخوا 10 ولایتونو کې د بیلابیلو کسانو له لوري 1.8 میلیونه دولتي ځمکه غصب سوې ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د اداري پلاو نظر راواخلو، خو څو خبرو ته حاضر نسول. خو د ولسی جرګې د وکیلانو د خوندیتوب کمیسون وایي چې تر اوسه په دې اړه دوی ته رسمي کوم شکایت نه دی راغلی. د دغه کمیسون رئیس شریف کاموال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې موږ د دې باره کې چې کوم وکیل صاحبان په داخل په کابل کې او په زموږ کې داخل دي، نو هغه تر اوسه په داسې موضوع موږ ته راغلی نه چې موږ وڅېړو سره مشخص نه دي. نو اوازې او خبرې شته چې زیاتره خلک همدا بیرونی یې د دوکانه ویل کې خلاص دقیق نه دی معلوم چې کوم ازادي او د کابل کوم وکیل صاحب نور وخت سره په کابل کې حیات اداري تر اوسه پورې کوم په دغه واسط کې تر اوسه داخل دي.
هغه لی کامواله چارواکو غواړي هر هغه وکیل چې د ځمکو په غصب کې لاس ولري باید نمونه یې په ډاګه سي. د کابل والی وایي چې له څېړنو وروسته به دوی د هغو کسانو نمونه خپاره کړي چې په کابل کې د ځمکو په غصب کې لاس ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ساعت 8:14 شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغو شپاړو ستنو ته چې نمونه یې پخوا په یوه لیست کې خپاره شوي وو مهلت ورکړی چې د دې وزارت د جرمونو په وړاندې د مبارزې عمومي ریاست ته مراجعه وکړي، کنه بانکي حسابونه به بند او ممنوع الخروج بشي. د دې وزارت مرسیال وایان نصرت رحیمی پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د دفاعي او امنیتي بنسټونو له مسؤلینو پرته بل څوک د نیمه درنو وسلو لکه راکټ، پیکاو، دهشکې د ګرځولو اجازه نه لري. د دې موضوع په اړه د وصل وسال راپور واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویلامی په خبرولو سره ویلي د دغه وزارت لخوا په خبره شوې شپږ کسیز لیست کې ک پاتې کسان تر سلر وشتو ساتونو پورې د جرایمو په وړاندې د مبارزې عمومي ریاست ته مراجعه ونه کړي نو بانکي حسابونه به بند او ممنوع الخروج به اعلان شي. دغه وزارت د تیرې چهارشنبه پورې د شپږ سو هغو کسانو نوملړ خپور کړ چې د ځمکو په غصب زور ویلو قاچاق برای او د غیر مسولو کسانو په ملاتړ تورندي ل دغه کسانو غوښتل شي و چې د یادو مسایلو پړه د وضاحت او زینو مواردو د سپینویلو پړه د ژر تر ژره پولیسو ته مراجعه وکړي. د دغه وزارت مرستیال وای نصرت رحیمی د شنوایی سر له شنبه ورځې په کابل کې د خامنیت د ټینګښت لپاره پرته له امنیتي او دفاعي بنسټونو هیڅوک په خپلو موټرو او کورونو کې د نیمه سخیلو وسلو لکه راکټ پیکا او د شکی ګرځولو اجازه نه لري. دی وایي د کورنیو چارو وزارت د رهبرۍ د لارښوونې سره سم ټول هغه کسان چې غیر قانوني او یا هم قانوني وسلې په پیک اپ ډاټسن او یا رینجر موټرو کې لیږدوي اجازه نه لري. له دفاعي او امنیتي بنسټونو پرته هیڅوک نشي کولی د ځان ساتنې او یا هم هرکلي لپاره له پیکا راکټ او د شکی څخه استفاده وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د کابل د پولیسو په ملاتړ د پولیسو ځانګړې قطعې د کابل ښار په مختلفو سیمو کې ځای پزه شوي سو د سرغړونې په صورت کې له پولیسو سره مرسته وکړي چې یاد شوي کسان بې وسلې او له هغوی سره قانوني چلند وکړي. له دې وړاندې یوې معتبرې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې په کابل کې په جنایي جرمونو تورن 1500 کسان په نښه شوي دي. دغه سرچینې رسنیو ته ویلي د دغه 1500 کسانو له ډلې شلې د یو شمېر دولتي او غیر دولتي معززو او بنفسو کسانو ملاتړ کوي. د سرچینې په وینا یاد کسان 28000 میله غیر قانوني وسلې لري چې په کابل ښار کې ترې په غلاو تختونو او نورو سازمان شوو جرایمو کې ګټه اخیستل کیږي.
ولسی جرګه وایي چې د افغانستان د حکومت په غیاب کې له وسلوالو طالبانو سره د امریکا په ګډون د سیمې د هیوادونو هر ډول لیدنې کتنې او خبرې باید بند شي. د جرګې غړي وایي چې دې ډول تماسونو سولې ته د رسیدو هیلې کمزوري کړې دي. د دې موضوع په اړه د فیروزه عزیزی راپور واوري.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د بهرنیو چارو وزارت باید د ویلامي په خبرولو سره له ټولو هغو هیوادونو چې د افغانستان د سولې په اړه خبرې پیل کړي وغوړي چې د افغان حکومت په نه حضور کې د دغه هیواد له وسلوال مخالفینو سره خبرې نشي کولای. د دغه جرګې غړیو د شنبه د ورځې په عمومي ناسته کې وویل دا ډول خبرې هیڅ ګټه نه لري، بلکې د دوی په خبره له طالبانو اتلان جوړوي او افغان حکومت کمزوري ښیي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د دغه جرګې د استازي له بحثونو وروسته وویل
واقعیت امر ای است که هر گونه دیدار
واقعیت داده ل مخالفین سره د ملی یوالي حکومت د اساس له حضور پرته د سیمه ایزو هیواتونو هر ډول له دکاتو قطن د سولې پروسه سره مرسته نه کوي، بلکې دا به یو ډول طالبان اتلان او د ملی یوالي حکومت ضعیف وخی او د افغانستان په چارو کې یو ډول مداخله هم ګڼل کیدای شي.
د ولسی جرګې غړي وویل په ابوظبي، قطر، مسکو او تهران کې لیدونه ونه شو کړای د سولې په اړه مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. په وروستیو څو میاشتو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفرونه سیمه ایزو هیوادونو ته زیات شوي دي. د ښاغلي خلیلزاد د سفرونو ترڅنګ په دې وروستیو میاشتو کې د امریکایي چارواکو په ګډون طالب استازیو د افغانستان د دولت د استازیو له حضور پرته په ابوظبي، قطر، مسکو او تهران کې د همدغو هیوادونو له چارواکو سره ناستې کړي دي. دا په داسې حال کې چې د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د تیرې چهارشنبه په ورځ په یوه غونډه کې ویلي و چې تر دې دمه د طالبانو په دریځ کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو بیا بیا اړیکو سربیره بریالي نه شوو. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو غړي صالح محمد سلجوقي عمومي غونډې ته وویل
زمونږ شک دا دی له طالبانو سره هغو هیوادونو چې خبرې کړي دي د دې پر ځای چې د افغانستان د کړکېچ د حل لپاره یې خبرې کړي وي له هغوی سره د سولې د خبرو په پلمه علني اړیکې جوړې او په یو ډول یې هغوی ته مشروعیت ورکړی وي. د افغانستان د حکومت د استازو له حضور پرته له طالبانو سره د دغو هیوادونو د لیدو دوام به د دوی سره د افغان حکومت ډیپلوماتیکي اړیکې کمزوري کړي.
له دې سره د دغې جرګې یو بل غړي عارف رحماني وویل که امریکا او یو شمېر نور هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي باید پر طالبانو فشار راوړي چې مجبوره شي او له افغان حکومت سره سوله وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو
اوس په هم درته وایم چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د لویو ښارونو په چیرې بیا پلازمینې د یوې ډېرې مهمې ستونزې چې د ډېرو ناروغیو او مړینو سبب کیږي یادونه کړې ده. دا ستونزه د تودولو او پخلي لپاره د ربړ او سکرو د سوځولو ده. واشنگتن پوسټ لیکلي چې سکاره او ربړ نه یوازې د سړک د غاړې د چای او خوړو په منقلونو کې سوځول کیږي، بلکې د کورونو په بخاریو کې د ډیرو افغانانو د تودولو مواد هم دي، ځکه چې ډیر خلک د ګاز یا برېښنا وسنه لري. ورسپانه د مثال په توګه د کابل د یو اوسیدونکي محمد شریف یادونه کوي چې په حیواني فضله موادو او ځینې وخت د پلاستیک په سوځولو ځان او د کورنۍ غړي له دې سره سره تودوي چې د پلاستیک او سکرو سوځول زهرجن مواد خپروي او ټولو ښاریانو ته زیان رسوي. واشنگتن پوسټ نړیوالې روغتیا موسسې د شمیرنو پر اساس لیکلي چې په 2018 میلادي کال په نړۍ کې 4 میلیونه او 2 لکه انسانان د هوا د خرابوالي له کبله مړه شوي، او په همدغه کال په افغانستان کې د هغو ناروغیو له کبله چې له هوا سره تړاو لري 10,000 تنه مړه شوي وو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د هوا د ککړتیا په وجه د مړینو دقیقه احصایه نه لري. واشنگتن پوسټ زیاتوي د تیرې جمعې د ورځې په 11:10 د کابل د هوا د خرابوالي درجه 202 وه، چې تر ډیلي او د پاکستان تر کراچۍ هم خرابه وه، او په همدغه شیبه د کابل ښار هوا د نړۍ تر ټولو ښارونو خرابه وګڼل شوه. دوخ پرونو له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د استلو پاړه د امریکا د ولسمشر د ارادي پاړه لیکنې خبرې کړې دي. انټرنیشنل انټرست چې آنلاین خبريږي پوښتنه کړې چې آیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو پاړه ولسمشر ترامپ حق دی؟ ورسپانې دې پوښتنې ته ځواب په بلې پوښتنې پیل کړی او لیکلی دی: آیا په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر کمیدا به د طالبانو دریز نور هم سخت کړي او په نتیجه کې به په افغانستان کې تشدد لا ډیر شي او کسولی ته بلار پرانیزي؟ خبرونه وایي چې د ترامپ اعلان به په افغانستان کې محاسبه بدلی کړي او د سیمې د سولې او امنیت کار به سخت کړي. خو خبرونه په عین حال کې لیکي که د ترامپ د پریکړې نتیجه شوي یا بده، په هر حال کې د امریکا د ولسکلنې جګړې د پای ته رسیدو لار هوارولی شي. آیرش ټایمز ورځپاڼې بیا لیکلي چې له افغانستان او سوریې څخه د امریکا خدای پاماني منطق لري. ورځپاڼې تر همدې سرلیک لاندې لیکلي چې ښاغلی ترامپ انتخابات په دې شعار وګټل چې د امریکا د پوځي مداخلې مخالف دی. ورځپاڼه همداراز لیکي چې ډونالډ ترامپ د واک په لومړي کال وویل چې په عراق او افغانستان کې به د خپلو ځواکونو شمیر کم کړي. د پسغر د ویلی چې د زیات شمیر ځواکونو د لیژلو پر ځای به لری د تروریستي هدفونو لمنځه وړلو ته پام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خوشبینی شوه چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته به د سوریې د کوردانو د خوندي توبلار ومندل شي، او هم به انقره د تروریستانو په وړاندې د ترکیې د دفاع فرصت ترلاسه کړي. مایک پامپیو پرون شنبه په ابوظبي کې وویل ډاډه دی چې په دواړو مواردو کې به یوې نتیجې ته ورسیږي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر راوړوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له تروریستانو څخه د هیواد د دفاع په برخه کې د ترکیې د خلکو حق په رسمیت پیژني. مایک پامپیو په عین وخت کې وویل هغه کسان چې ترهګر نه دي او زموږ تر څنګ جنګېدلي دي د خوندي کېدو وړ دي. ښاغلی پامپیو د شنبه په ورځ د عربي متحده اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې خبریالانو ته دا خبرې وکړې. نوموړي وویل چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو سره تر خبرو وروسته خوشبین دی چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته به د سوریې د کوردانو د خوندیتوب لارې پیدا سي، او هم به ترکان دا فرصت ولري چې د ترهګرو پر وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي. مایک پامپیو زیاته کړه له چاوشوغلو سره په ټلیفوني خبرو کې د امریکا او ترکیې د اړیکو په ګډون د سوریې پر موضوع او هم په ترکیې کې د امریکایانو د توقیف په اړه بحث کړی دی. د امریکا او ترکیه ترمنځ اړیکې په سوریه کې د کورد وای پی جی ملیشو څخه د امریکا د ملاتړ له کبله ترنګلې دي. ترکیه دغه کورد ځواکونه د پی کی کی یا د کوردستان د کارګر ګوند چې فعالیت ممنوع لانسوي غړي بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د سوریه لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیم جیفری په دې وروستیو ورځو کې د سوریه شمال ختیځ ته سفر کړی او ډیر ژر به انقره ته هم لاړ سي، څو په سوریه کې د اتکلنې جګړې د ختمېدو لپاره د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سیاسي پروسې پر مخ تک او نور مسایلو بحث وکړي. مایک پومپیو زیاته کړه د دمشق او سوریه د کوردانو ترمنځ خبري کولای سي په سوریه کې د سیاسي حل لارې یو برخه وي. د کورد ملیشو په مشرۍ ډلې چې د سوریه د شمال ختیځ برخې په واک کې دي ویره لري چې له سوریه څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په صورت کې به ترکیه بری تور باندې وکړي. ترکیه بیا دغه ډلې چې د دوی پولي ته نږدې پرتې دي د دغه هیواد لپاره امنیتي ګواښ بولي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دسمبر کې اعلان وکړ چې امریکایي سرتیر له سوریه څخه باسي. په همدې حال کې د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د امریکا د دفاعي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې امریکا له سوریه څخه د پوځي تجهیزاتو ایستل پیل کړي دي. د دغه راپور له مخې تمه ده شاوخوا 2000 امریکایي سرتیري په راتلونکو اونیو کې له سوریه څخه ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې سیمې ته د سفر په یوې برخه کې ابوظبي ته تللی ویلي دي چې له سوریه څخه د امریکایي سرتیر وتل یو تاکتیکي بدلون دی. د مایک پامپیو په خبره د اسلامي دولت ډلې د له منځه وړلو ماموریت او په سیمه کې د ایران د نفوذ پر وړاندې مقابله پر خپل حال پاتېږي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اورزګان د ملي امنیت ریاست یو نه کلن ماشوم د تشتونکو له منګولو شخورلې دي. چارواکي وایي چې دوه کسانو څو ورځې مخکې د ماشوم تختولې او بیا یې جنسي تیری پرې کړی دی. د تختول شوي ماشوم کورنۍ د عدالت غوښتنه کوي. له اورزګانه د شریف الله شرافت راپور واوري.
د اورزګان ولایت د ملي امنیت منصوبین وایي تیر ورځ هغه نه کلن ماشوم د تشتونکو له منګولو شخورلې چې درې ورځې مخکې له ترینکوټ شاره له یو ټاله تشتولې وو. د ملي امنیت یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشوم درې ورځې د تښتونکو په منګولو کې وو او د یادو کسانو لخوا جنسي تیری هم پرې سوی وو. سرچینه وایي هلکه تیره ورځ د ترینکوټ ښار اړوند ساګي نومې سیمه کې پیدا کړی خو تښتونکي نادرکه دي او وایي چې دوی د نیولو لپاره عملیات پیل کړي. د ملي امنیت ریاست دغه ماشوم د رسنیو په حضور کې د هغه پلار ته وسپارلی. د نه کلن ماشوم پلار چې دغه ولایت د چوری ولسوالۍ اوسیدونکی دی او ترینکوټ ښار ته را بیا ځای سوی وایي زوی د خپل ماما سره هوټل کې شاګردو. هغه وایي دوی د ملي امنیت ریاست په جریان کې واچوه او هغوی وتوانېدل چې د هغه زوی پیدا کړي او ورته وی سپاري. د دغه ماشوم پلار له دولت غوښتنه کوي چې یاد کسان دې ونیسي او د عدالت منګولو ته دې وسپاري.
دلته مې د ماما سره په هوټل کې کوي نو دلې وایله دغو پرون نه وړ ماړه نن درېمه ده چې دوه خلک ورته راغلي وه موټرسایکل والا اباس یې خلو لاسونه ورتړلي وه پر موټرسایکل یې په واکړ وباله نه درک یې کوي. بیا وایله موږ دلته رانو د عریضه په موقع بس دغسې وایله دغه حکومت سې دغه سو بټیې را پیدا کړي.
تشتول سوی هلک چې خپل نوم رسنۍ ته نشي وایي دوه تنو هغه مهال د هوټل له مخې پورته کړي پر موټر سایکل باندې کله چې اوبه راوړلې. هغه وایي چې درې شپې له هغوی سره په بیلابیل ځایو کې ساتل کېدی او د دغو کسانو لخوا ور باندې جنسي تیری هم وسو.
ورکړه چګنې مې ډکولې دی رااله زه د لاسو ګر کړم خوله راوتړله بخله لاسه خپا کړم سګر راوتړله مسکل ته پورته کړم د لاسو نه موسیقار په مابین کې چې موسیقار یې خطا کړ شاخوا به نه ګوري دغه وستم بوتلم ګوګلک ته د ګوګلک سره به بوتلم ساګی ته ساګی کې غرمه تر کې به لاړه کمپنۍ ته زما سره جنا وکړه.
که څه هم مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د تیرو څو میاشتو په پرتله اوس مهال د تښتونو او غلاو او هدفي وژنو ګراف راټیټ سوی خو د تښتونې دغه ډول پیښې یو ځل بیا د خلکو اندېښنې زیاتې کړې او د مخنیوي غوښتنه یې کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د کونړ اوسیدونکي وایي اوس هم د دې ولایت په ځینو سیمو کې ځنګلونه وهل کېږي او حکومت یې مخه نه نیسي. په دې اړه هم له کونړ څخه راپور ده روح الله انوري.
د کونړ اوسیدونکو وایي څو لسیزې کېږي چې په ولایت کې د ځنګلونو وهل دوام لري او له بیلابیلو لارو د هیواد نورو برخو پاکستان ته انتقالیږي. قومي مشر حاجي محمد عارف وایي
اوس هم زمونږ او ستاسو ځنګلونه په بېرحمانه ډول وال کېږي خو اوس چې هغه واړه واړه بوټي بېرته راجګ شوي دي اوس هم هغه وال کېږي. چارواکو نه مې دغه د ورورې خواهش دی چې د قاچاقو مخه ونیسي.
دوی وایي حکومت په دومره اوږده موده کې په دې نه دی بریالی شوی چې د ځنګل وهلو او د وهل شوو لرګیو د قاچاق مخه ونیسي. مولوي نجیب الله حقیر وایي
څلوېښت کاله کېږي چې دلته ځنګل وهل کېږي. دا یوازې د دې ادارې لپاره سیاسي بدنامي او امنیتي بدنامي نه ده بلکې په مجموع کې موږ په نظام باندې بې اعتباره یو خفه یو چې اما د کونړ د ځنګلونو لپاره هیڅ فکر کې نشته.
د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته ومنل چې اوس هم په لری پرتو او ناامنو ساحو کې ځنګل وهل کیږي.
ما غو منطقې چې زمونږ سره نه دي او الته واقعا ممکن قطع جریان ولري او په مختلفو لارو ناامنه لارو خیوی ته، پاکستان ته، نورستان یا نورو منطقو ته ممکن هغه وي.
هغه وایي دوی پلان لري چې په کومو ځایونو کې ځنګل وهل کیږي هلته پوځي عملیات ترسره کړي. دا لومړی ځل نه دی چې د کونړ اوسېدونکو